د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په تهران کې افغان سفیر وای په ایران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د پیژندنې لپاره د افغانانو له څو کورنیو سره تماسونه نیول شوي دي. او په ایران کې نن د درېیمې ورځې لپاره د اوکراینۍ الوتکې د ویشتلو په غبرګون کې مظاهرې روانې وې. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر وایي د دې هیواد په 108 ولسوالیو کې زرګونه کورنۍ د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغان پوځ چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د فرا په شیبکو ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک له منځه وړی. او په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو نن درېیمه ورځ هم دوام وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر وایي د دې هیواد په 108 ولسوالۍ کې زرګونه کورنۍ د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخامخ دي. نجیبه قفهیم نن د خبر ازادي راډیو ته وکړه، هغه زیاته کړه
د سراسر افغانستان 313 قریه
دی. وایي په ټول افغانستان کې په 108 ولسوالیو کې 312 کلي له بېلابېلو طبیعي پیښو له ګواښ سره مخامخ دي. په ټوله کې د احتمالي زیانمنو شمیر 114,000 کورنیو ته رسیږي چې نږدې 1,000,000 وګړي پکې رانغاړي. د شغلی فهیم په خبره، اوس مهال په 14 ولایتونو کې سختې واورې او په 4 ولایتونو کې بارانونه اوري. د نوموړي په خبره په تیرو 2 ورځو کې په هلمند، کندهار او هرات کې د سیلابونو له کبله 13 تنه مړه شوي دي. د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بهرنیو خیریه موسسو مرستې هم ورسره دي چې تر سروې وروسته به مستحقو کسانو ته وویشل سي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي په تېره شپه د یاد ولایت له مرکزي محبس څخه 8 تنه بندیان تښتېدلي دي. نن دوشنبه د پکتیا د والیوند عبدالله حسرت رسنیو ته وویل چې په تښتېدلو بندیانو کې 3 تنه د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د ترهګریزو فعالیتونو، یو تن د هیواد سره د غدارۍ، یو تن د ترور او یو بل تن د فریبکارۍ په تور بندیان ول چې تېر ماخوستن تښتېدلي دي. ښاغلی حسرت زیاته کړه،
و نفره مجرمینو د پکتیا ولایت له عمومي محبس نه چې د ګردیز په ښار کې موقعیت لري بیګاش پادي و نیمونه تر نه بجو خوښه وخت کې فرار کړی.
د پکتیا د والی ویان وای چې د اړوندو ادارو لمړني شواهد او معلومات ښیي چې دغو بندیانو د محبس ته جمعات کړکۍ ماتې کړې او تښتېدلې دي. د په وینا چې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې لپاره د امنیتي، کشفي، عدلي او قضایي ادارو له استازو یو پلاوی ګمارل سوی دی. د ګردیز په محبس کې د بېلابېلو جرمونو په تور شاوخوا 600 کسان بندیان دي. د افغان پوځ چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د فرا په شیبکو ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک له منځه وړی. د فرا ولایت د سرحدي لوا قمندان ګلبدین الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هره ورځ له هغو وسایطو چې له همدې ګمرکه تېرېدل څه باندې 3,000,000 افغانۍ په زوره له خلکو اخیستې. ښاغلی الکوزی وویل د دې ګمرک د له منځه وړلو په عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو دقیق شمېرې نه دی ښودلې. دا ګمرک د بختور په نوم عملیاتو په ترڅ کې له منځه وړل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلا زده راډیو اوري. په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو نن درېیمه ورځ هم دوام وکړ. د اعتراضونو وروسته لاغ راپورته سول چې د ایران حکومت اعلان وکړ چې تېره اونۍ په دې هیواد کې اوکراینی الوتکه د پوځ په یو توغندي په تېروتنې سره لګېدلې ده. په هغې الوتکه کې 168 کسان ووژل سول. د ټولنیزو رسنیو په ویډیوګانو کې ښکاري چې نن په پلازمېنه تهران کې د شریف په نوم د پوهنتون او د امیر کبیر پوهنتون زده کوونکو د ایران د مشرانو پر ضد د شعارونو په ورکولو سره اعتراضونو ته دوام ورکړ. تر دې وړاندې داسې انځورونه خپاره شوي چې ښایي پولیسو او امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوشلن ګاز کارولی او ډزې پرې کړې، خو ایراني چارواکي د پولیسو لخوا ډزې کول ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ د ایراني چارواکو لخوا د اعتراض کوونکو په نښه کولو پر وړاندې خبرداری ورکړی. پامدیال کې د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي دی به د خپل هیواد د هغو وګړو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي چې تېره اونۍ د ایران له لورې په اوکراین رانسکورې سوي الوتکې کې ووژل سول. ترودو تېر ماښام د وژل سوي کاناډایي وګړو د درناوي په مراسمو کې د وینا پر مهال وویل چې تر هغو به ارام کښېننی چې په دې اړه یې ځواب نه وي اخیستی.
We will continue to work with our partners to ensure that a full
دوی موږ به د خپل شریکانو په همکاري هڅو ته دوام ورکوو چې دا داسې چې یو بشپړ او شفاف پلاتنه کیږي. زه غواړم ټولو قربان د قربانیو ټولو کورنیو او ټولو کاناډایانو ته داد ورکړم تر هغه چې ځواب ونه خلو آرام نکشینو. پاره اوکرانی الوتکه کې چې تیرونی په تهران کې راول وی ته 1300 مسافر په ډله کې و 50 کاناډا یان ول. د ایران پوز ویل چې د سپای پاسران ځواک لخوا په تیروتنی د بوینګ 1200 ډول الوتکه په توغندي وشتل سوی ده. او د پاکستان د جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان چارواکو په وو سیمو کې د سختې واورې او باران تر اورېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی. په دغو سیمو کې د تیرو دوو ورځو ورښتونو په پایله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا 15 کسان د کورونو د بامونو د لوېدو له کبله مړه سول. د ژغورنې چارو مشر عمران زارکون ازادي راډیو ته وویل چې د واورې له کبله هغه لوی لارې چې مرکز کویټه له نورو ښارونو سره نښلوي تړلې دي. د خبرونو پای
لازادی رادیو مخامنه خبری مجله اوری. قدر من اوریدون کو را سره و سید خبرونه پا دوام کی را پورو نخبرو. و با اوری چه پا تهران که ده افغانستان سفیر وی پا ایران که ده غرزیدل اوکراینی الوتکی ده قربانیانو ده پیجندن لپاره ده افغانانو لیوش میر کورنه و سر تماسونه نیولی دی.
تهران کې د افغانستان په سفارت کې یو ځانګړی کمیټه موظفه ده نه کورنیو مراجعه کړې ده. موږ له دوی سره نږدې کار کوو.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو په وزارت کې د بهرنیو مداخلو د ختمېدو غوښتنه کړې او د طالبانو سرچینې وایي چې له امریکایي لوري سره د سولې موافقه به ډېر ژر لاسلیک شي، خو افغان حکومت یو ځل بیا د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي.
د افغانستان دولت او خلک تاکید دی او پیشتر په ډول د دوی تاکید پر اوربان باندې د سړي د پاتې موږ غواړو دغه تاوتریخوالي باندې شي او د بېګناه انسانانو وژل.
د انتخاباتو په مسایلو کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ځینو محلونو د رایو شمیرنه ښایي د انتخاباتو پایلې بدلې کړي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په تهران کې د اوکراینۍ الوتکې د ویشتلو په غبرګون کې اعتراضونو نن د درېیمې ورځې لپاره هم دوام وکړ. په ایران کې د افغانستان سفارت د هغو کسانو د پیژندنې لپاره ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده چې په ایران کې د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو په پایله کې وژل شوي دي. په تهران کې افغان سفیر وایي دا کمیټه په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو د پیژندنې لپاره ټولې اسانتیاوې برابروي او د قربانیانو د کورنیو غوښتنې به وڅېړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د همغږۍ او ځواب ورکولو د نړیوالې ډلې غړی دی او د دې پیښې د څیړنې لپاره به کوم ځانګړی هیئت ایران ته ونه لیږي.
په تهران کې د افغانستان سفارت وایي په ایران کې د اوکراینی رانسکورې شوې الوتکې د افغان قربانیانو د پیژندنې لپاره جوړې شوې کمیټې خپل کار پیل کړی او تر اوسه یې د قربانیانو د نهو کورنیو لغړو د ډي ان ا ازمیښت لپاره وینه اخیستې ده. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې د قربانیانو د پیژندنې چارې لږې پیچلې دي، د افغانستان سفارت او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ورته ځانګړې کمیټې هم جوړې کړې دي.
تهران کې د افغانستان په سفارت کې یو ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده چې موظفه ده چې د ټولو قربانیانو د افغان طبیعت لري، د هغوی له کورنیو سره د هر راز مرستې په خاطر چې دوی وکولی شي د خپلو عزیزانو اجساد تشخیص، تثبیت او ترلاسه کړي، د نهو تنو کورنیو مراجعه کړې ده او موږ له دوی سره نږدې کار کوو.
ښاغلی لیوال زیاته کړه له ازمیښت او پیژندنې وروسته به جسدونه د قربانیانو کورنیو ته وسپارل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې نږدې 14 افغانان وژل شوي دي چې له ډلې یې 6 تنه د افغانستان سویډن، 3 تنه د افغانستان المان، خو پاتې 4 کسان بیا یوازې د افغانستان طبیعت لري. د بهرنیو چارو وزارت له قوله د همغږي او ځواب ورکونې نړیواله ډله په ایران کې دا چې افغانستان هم د دې ډلې غړیتوب لري نو کوم ځانګړی پلاوی تهران ته نه لیږي. خو د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي ایران له دې کبله چې د دې الوتکې د رانسکورولو مسؤلیت یې منلی دی باید د قربانیانو کورنیو ته غرامت ورکړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د معیاري الوتنې او خوندیتوب رئیس غلام جیلانی وفا
شرکت هوایي
د بیمې د اصولو پر بنسټ هوایي شرکت د مسافرانو د بیمې مسؤلیت لري. هر مسافر ته باید 350 امریکایي ډالر غرامت ورکړل شي. خو دلته ایران د دې پیسو د ورکړې مسؤلیت لري ځکه د الوتکې د سقوط مسؤلیت یې منلی دی. دا یوه طبیعي پیښه نه وه.
د ایران لخوا د اوکراینی رانسکورې شوې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي اوس مهال دې ته شیبې شمیري چې د خپلو عزیزانو ټوټه شوي جسدونه ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان په شفاف ډول د دې پیښې پر څېړنې ټینګار کوي. د نړیوالو اړیکو کارپو او د پوهنتون استاد فردین بختیاري وایي اړتیا ده چې د ایران او افغانستان حکومتونه د قربانیانو د کورنیو غړیو ته روښانه او څرګند ځواب ورکړي.
د حقوقي اصولو پر بنسټ د اجسادو د پیژندنې په برخه کې لومړی باید ایران دا کار وکړي. مګر که ښکاري چې ایران له دې کاره ډډه کوي باید د افغانستان حکومت مداخله وکړي.
د اوکراین بوئنګ ډول الوتکه د تیر چهارشنبې پورز وروسته له دې چې 2 دقیقې په هوا کې وه رانسکوره شوه. په دې پیښه کې 168 تنه ووژل شول. ایراني چارواکو ویلي د دې الوتکې د رانسکورېدو دلیل انساني خطا او په غیر قصدي ډول یو توغندیز برید و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولس مشر اشرف غنی وایي چې د کورنیو چارو په وزارت کې باید له بهر څخه لاسوهنې ختم شي. ښاغلی غنی نن د شهید عبدالرازق د پولیسو د اکاډمۍ د منصوبانو د فراغت په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. جزئیات یې د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس را کوي.
محترم شکر الله،
د جنرال عبدالرازق د ملي پولیسو د اکاډمۍ د 12مې دورې فراغت غونډه
د افغانستان لپاره خدمت کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې وایي پولیس باید د قانون د تطبیق ممثلین واوسي. ښاغلی غنی چې د دوشنبې په ورځ د جنرال عبدالرازق د پولیس ملي اکاډمۍ د 12مې دورې فراغت غونډې ته خبرې کولې وویل هیڅ یو امنیتي مسؤل د دې حق نه لري چې یو افغان ووژني.
مارکیټس یو امنیتي مسؤل د بیګونه افغانانو د وژل کېدو حق نه لري. قانون دا حق چاته نه دی ورکړی. ستاسو اعلی سر قومندان هم دا حق نه لري، نو باید زیات تدبیر ولرو.
که څه هم ښاغلی غنی په دې برخه کې کوم مشخصه پیښه یاده نه کړه، خو ممکن د نوموړي اشاره په کابل او ولایتونو کې د افغان ځواکونو هغه عملیات ته وچی د خلکو په وینا بیګونه کسان پکې وژل شوي دي او غبرګونونه یې راپارولي. خو افغان ولسمشر دا هم وویل چې قاتل، قاچاقبر او غله وروسته له دې نشي کولی د افغانستان پولیس وزوروي او یا هم په مرګ وګواښي.
پولیس د قانون د حاکمیت یو ممثل دی. پولیس په تیرو 13 کلونو کې جګړه کوله، اوس باید خپل اصلي دندې ته راوګرځي. د افغانستان ټول امنیتي بنسټونه په جګړه کې ښکېل کېدای نه شي. د پولیسو اساسي دنده چې د قانون تطبیق دی باید لومړیتوب پیدا کړي. هغه ټولې دندې چې د ملي پولیسو په غاړه دي باید له سره کتنه پرې وشي. کورنیو چارو وزارت کې باید بهرني مداخلې نورې صفر ته راښکته شي.
ښاغلی غنی وویل پولیس د ټولنې سخته دنده پر مخ وړي. حقوق ته باید رسیدنه وشي او حکومتي دستګاه ژمنه ده چې له دوی څخه په کلکه ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی د پولیسو اصلي دندو ته د راګرځېدو ترڅنګ وویل د افغانستان خلک غواړي چې ملي پولیس بې پرې او سپېڅلې پاتې شي، او په خبره د ملي پولیسو اړوند ادارې باید په دې برخه کې خپل ځان ثابت کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل نوي فارغ شوي پولیس به د کابل ښار د امنیت لپاره وګمارل شي.
زموږ د امنیتي پلان له مخې دغه فارغ شوي پولیس به د کابل ولایت په 2 حوزو او 1 ولسوالۍ کې پر دنده وګمارل شي. د دې ترڅنګ تازه د کاري طرزالعملونو او حوزو د فعالیت کاري لایحه ترتیب شوې ده، او همدارس موږ د کابل د ښه امنیت لپاره 1200 کسان د خپل امنیتي پلان د پلي کېدو لپاره د کابل په ښار کې تازه په دنده وګمارل دي.
امنیتی کابل توظیف کردیم. د جنرال عبدالرازق د پولیسو ملي اکاډمۍ په خپل 12مه دوره کې په جنایي محبس، ترافیک او اپراتیفي برخو کې 455 کسان فارغان ورکړل. په همدې حال کې د افغانستان د کومانډو له عالی تعلیماتي ښوونځي څخه هم د دوشنبې په ورځ په بیلابیلو برخو کې زر کومانډویان فارغ شول. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې موافقه بشپړه شوې ده او ژر به لاسلیک شي. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې د دوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې د مذاکراتو په ترڅ کې هوکړه بشپړه شوه. افغان حکومت یو ځل بیا پر اوربان ټینګار کوي او ای تمل لري چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر شي. لکابله د فیروزی عزیزی پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ترمنځ د سولې هوکړه بشپړه سوې او ډیر زر به لاسلیک سي. ښاغلی شاهین هغه راپور نه رد کړل چې ګواکې د ایران او امریکا ترمنځ شخړو د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی وي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې په دې سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره سي. دغه وزارت ویان ده ناجیه انوری.
د افغانستان دولت او خلک له اوسنۍ پروسې څخه تمه امداده چې د افغانستان جمهوری دولت او طالبانو د مذاکراتو لپاره دروازې خلاصې شي او موږ د مذاکراتو لپاره د خپل غوښتنو او هغه خواستنو چې موږ لرو هغه د بیانولو لپاره موږ د میز شاته کېنو، د مذاکرې د میز شاته. برسېره پر دې د افغانستان دولت او خلک تاکید دی او په شرط په ډول د دوی تاکید پر اوربان باندې ده. د دې لپاره چې موږ غواړو دغه تاوتریخوالی بند شي او د بېګناه انسانانو وژل بند.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ په قطر کې لاس پړاو مذاکرات وسول چې بالاخره د طالبانو د قطر د دفتر د ویان په خبره په څلورو مواردو، یعنی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي، د تاوتریخوالي پر راکمولو، له افغان خاورې د بل هیواد پر ضد نه کارونه او د بین الافغاني خبرو اترو په ترسره کولو باندې سره سلا سوي دي. د سهیل شاهین په خبره په دې هوکړه کې نوې څه نه دي ځای سوي. بلخوا یو شمیر افغان سیاستوال وایي چې افغان حکومت باید طالبانو سره د تاوتریخوالي پر راکمېدو هم قناعت وکړي. د سولې علي شورا مرستیال حاجی الدین محمد ازادي راډیو ته وایي ښه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې دا هوکړه زر تر زر لاسلیک سي.
اوس دا موافقتنامه د هیواد ته رسیدلې ده چې دوی باید نور امضا کړي او په نورو بانو باندې دا ونه ځنډیږي. او که اوربان شوی وای، طالبان اوربان منلی وای، دا ښه خبره وه. اوس که اوربان په مخ کې څه خنډونه وي، بیا همدا تاوتریخوالی کمېدل هم بالاخره موږ اوربان ته بیایي.
له دې سره پخوانی جهادي مشر او سیاستوال محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل که افغان حکومت بیا هم پر اوربان ټینګار کوي او طالبان یې نه مني، د سولې پروسه به له بنبست سره مخ شي.
د دې پروسې سول متاسفانه همیشه
د سولې په دې پروسه کې لبا د مرغ افغان حکومت په داسې حال کې چې طالبان سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي، بیا هم په خاني دریز غوړه کوي. په داسې حال کې چې طالبان یوازې غواړي د محل افغانستان امریکایي ځواکونه وځي. کچېر افغان حکومت اوربند مسله ټینګه کړي او طالبان نه مني، نو دا د سولې خبرې له بنبست سره مخ کولای شي.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه به څه وخت لاسلیک سي، طالبانو یې د کرنېټي په اړه څه نه دی ویلي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر دې دمه د دوی د څیړنو په نتیجه کې د انتخاباتو پر پایلو اغیز نه دی کړی، خو په عین حال کې د دې کمیسیون یو کمیشنر نن ازادي رادیو ته ویل چې د پاتې 15,000 محلونو د رایو شمیرنه ښایي د انتخاباتو پر پایلو اغیز ولري. د دې کمیسیون له قوله په شپږویشتو ولایتونو کې به په نږدې 15,000 محلونو کې د بیا رایو بیا شمیرنه وشي. امید ظهیرمل له کابله راپور راکوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له کابل پرته په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه کړې ده. د دې پریکړې یوه برخه په شپږویش ولایتونو کې د نږدې 15,000 محلونو دننه د رایو بیا شمیرنه ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي، خو وایي هغه پریکړې چې تر اوسه شوي د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې کوم تاثیر نه لري، خو په یو شمېر محلونو کې د رایو بیا شمیرنه به پر پایلې اغیز ولري. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي وایي هغه رایې چې په ولایتونو کې باطلې او یا هم با اعتبار شمیرل شوي، شمیر یې ډیر نه دی. دی وای په ولایتونو کې د باطل شوی او یا هم با اعتبار شوی او راوي شمیر ډیر نه دی چې د ټاکنو پر پایلې اغیز وکړي، خو د هغو محلونو چې بیا شمیرل کیږي بیا شمیرنه کیدای شي بدلون راولي،
تحولات به وجود بیاي.
په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دایکوندی دفتر په دی ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شپږ کمشنران څارنوالۍ ته معرفي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس چمن شاه اعتمادي دا خبر تاییدوي او وایي دوی ولایتي کمیسیونونه د خپلواک مرجع په توګه مستقل دي، خو په پریکړه کې بدلون هم راتلی شي. خود ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونه د دې ډول پریکړو حق نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وایاند ذبیح الله سادات:
ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه نشي کولای د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي کمیسیون مسؤلین یا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دوی د کار ساحه مشخصه ده او دوی کولای شي په هغه خپله کاري ساحه کې اقدامات ترسره کړي. دا د ټاکنو د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د مرکزي دفتر صلاحیت دی نه د ولایتي دفترو.
د ټاکنو د قانون له مخې په ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې کولو 15 ورځې وخت نن پای ته رسیږي، خو په دې ولایتونو کې د شویو پریکړو پاړه د نږدې 1500 قضیو اړوند د استیناف وختونه هم شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای د خبرګول یا جدي میاشتې لسلر وشته مینېټي یعنی د سیشن به ورځې راهیسی معترضین حق لري چې له دوی سره د درې ورځو په اوږدو کې د استیناف غوښتنه وکړي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استیناف غوښتنې شکایتونو د ثبت بهیر سبا پیلوي، مګر د هغو محلونو بیا شمیرنه لا هم نه ده پیل شوې چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو د پریکړو پر بنسټ باید لسره وشمیرل شي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې لسو کلونو وروسته واور ورېدلې او د خلک زیات هیلمن کړي دي. د روزګان اوسیدونکو وایي چې دومره ډیره واوره په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې نه و شوې. د روزګان کاروانګر هم خوشاله دي چې سکل بل خپل زمکو څخه زیات حاصل واخلي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
دا اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې لاتیر دوه ورځې او شپه راځي واوره وری چې دغه ولایت خلکو ته د خوب لیدي او حیران کړی دي. کاڅام په تیرول څو کلونو کې په دغه ولایت کې یو ځل واوره په ډیره کم اندازه شوی، خو دغه ولایت یو شمیر ډیر عمر لرونکي خلک وایي دا ډول واوره په تیرو ډیر شو کلونو کې هم نه ده شوی.
په سپینځي د خلګي خو د داسه او د پهلې دلی دغه زموږ کلاچی او د مرکزونو او د بازارونو چې موږ گزاره پکښې کو، یعنی په دې کې د اوبو د خاصه کمبوت رالی خلک تجو وجو په دې خو خدای تعالی هم انسان اباتیم ایوان اباتی.
د دې واوري ورېدل چې خلک زیات خوشاله کړي نسبت نورو هغه ولایتونو ته چې واوره پکښې کې ډیره وریږي زیاته کم ده، یعنی لاس سنتي هم نه ده. خو د اورزګان ولایت خلک دا ډول واوره پر نیک پال نیسی. دی وای دی واوري ورېدل ته چې ګوري تم لري چې خدای به په افغانستان کې سوله راولي او له جګړو به خلاص شي.
هر څوند خوشاله وروره خدای تعالی دې د زموږ روزي کې د ژوند خدای زموږ روزي کې خدای تعالی دې د سوله په افغانستان کې راولي، لکه دا وچکلی چې موږ ختمه بولو د خدای په فضل سره دا چې دی خدای تعالی او فیل د جنگ او جګړې هم ختمي کې.
واته کال لاس کال کې چې کلونه وچ و ډیر وچ و مسلمانان ډیر په تکلیف و. نوښتای مې ربانه دې راکړونه باید نوښتای به نوښونه راکښته کې.
د چوریا د ولسوالۍ او د سرا اوسېدونکي یم. بس ډېر ښه د خوند کال اوس زردم خو ښه واورې اوسولې، مخکې خو واورې شی نه و، بس وچکالي وه.
موږ دومره خوشحاله یو سد خلاص و چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله. دا ډېر ښه ژوند دی سد خلاص چې ښه واورې وسوه، ښه بارانونه وسوه، انسانانو ته مفاد دی، ایوانانو ته مفاد دی، سد خلاص و نباتاتو ته مفاد دی. دا ډېر ښه کار دی، ډېر ښه د خیر کار دی. خدای تعالی دې زموږ ته افغانستان ته یو ښه د خیر د امن او د امنیت حکومت راولي چې هر څوک یې خدای تعالی دې حقانی بلري.
یو شمیر غزوانان چې د شول او یا هم 15 کلونو عمر لري وایي دا په ژوند کې لومړی ځل دی چې په خپل سیمه کې په دومره زیات اندازه واوروینی. خو دغه ولایت کروندګر بیا د سولې راتلو تر څنګ د اوبو زیاتوالي یا د کال آبادوالي ته هم زیات خوشاله دي. دی وایي تمه لري چې سږ کال به کال آباد وي، کښتونه به له امراض څخه پاک وي او له خپلو ځمکو به زیات حاصل واخلي.
نو مې خلکدار توري وسدونګ موږ کنه خوشاله چې د خیر واره وسه د خیر اخنده څلور څنګه کاله وسوي موږ کار به بزګری ده خوشاله خوښ د خیر د خیر د خیر باران.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې په تیرو څو کلونو کې د لومړی ځل دی چې په دومره اندازه زیاته واره ووري. د دغه ادارې مرستیال انجینر سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له تیرو دوو ورځو راهیسې لس سانتۍ واوره سوې او 14.5 ملي متره باران هم سوی، خو دا یوازې مرکز ترینکوټ دی چې تر دومره کلونو وروسته پکښې کې واوره اوري. ولې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ لکه خاص روزګان او ګیزاب ولسوالۍ کې بیا د هغه سیمو د خلکو د معلوماتو له مخې 100 سانتۍ واوره هم سوې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
اوس هم ګورو چې تاسو په خپلو اس ام اسونو کې ازادي راډیو ته کوم پیغامونه راستولی دي. دا پیغامونه مونږ له خپلو اوریدونکو سره شریکو. سمیع الله له کندهار نه، له میوند ولسوالۍ نه لیکي: په کندهار او هلمند کې زیات خلک مرستو ته اړتیا لري، باید افغان حکومت مرسته ورسره وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکي: په لوګر کې نن زیاته واوره وشوه، نن مازدیګر مهال اسمان شین شو او اوس هوا ډیره سړه ده. عزیز زابلای له زنځیر نه لیکي: حکومت باید ژر تر ژره د وروستیو ورښتونو له ځپل شویو خلکو سره د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. عبدالنافع د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ نه لیکي: زمونږ لار له 15 ورځو راهیسې بنده ده، واورې وریږي او حکومت دا پوښتنه کوي چې حکومت ولې دا لارې نه خلاصوي ځکه ټول خلک بند پاتې دي. عبدالعزیز غالب د مرجې ولسوالۍ څخه لیکي: سخت باران وریږي او سخت زیانونه یې اړولي دي، دولت باید له خلکو سره مرسته وکړي او هغو بندو لارو ته پام وکړي چې د سختو واورو د ورېدو له کبله بندې شوي دي، او له خلکو سره دې عاجلې مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې نن د پرله پسې درېیمې ورځې لپاره د حکومت پر ضد اعتراضونو دوام وکړ. اعتراض کوونکي پر دې په غوسه دي چې ایراني چارواکو د اوکراینۍ الوتکې د راغورځولو د پیښې په اړه سم عمل نه دی کړی. په عین حال کې د ایران حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ملاتړ وغنده چې د یوه ټویټ په وسیله په ایران کې له اعتراض کوونکو څخه کړی دی. په دې اړه د تفصیل لپاره نوریاس نوری په سټوډیو کې دی. نوری صاحب:
بله تکل صاحب، مننه. د راپورونو له مخې د ایران په پلازمینه تهران کې د شریف ټکنالوژۍ او د امیر کبیر په پوهنتونونو کې نن اعتراضونه پیل شول او ګډونوالو یې هم د ایراني مشرانو ضد شعارونه ورکول. د ایران د ټولنیزو شبکو له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو کې د دغو اعتراضونو صحنې لیدل کیږي، او دغه راز په یو شمېر ویډیوګانو کې چې آنلاین خپرې شوي د اصفهان د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصلین هم د اعتراضونو په حال کې ښکاري. د دغو اعتراضونو له پیل څخه په اخیستل شویو ویډیوګانو دا هم ښکاري چې پولیس او امنیتي ځواکونه د اعتراض کوونکو د اعتیتو پره کولو لپاره د مرمیو ډزې کوي او له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخلي. خو د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې ایراني چارواکو دا رد کړی چې ګنې پولیسو د ډزې کړې وي. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو ومنله چې اوکراینۍ مسافر وړونکي بوینګ 132 الوتکه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره پورته شوې او اوکراین ته په لاره وله پورته کېدو لږ وروسته د هوایي مدافع د یو توغندي له امله نسکوره شوې او ټول 168 سپرلۍ وژل شوي دي. دا غمیزه یوازې 2 ساعته وروسته له هغې چې ایران په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دیره اډو څو د لرې واټن ویشتونکو توغندیو برید وکړ رامنځته شوه. تهران په لومړي سر کې له دې ډډه کړې وه چې ومني دغه الوتکه په توغندي نسکوره شوې، خو وروسته له هغې چې په دې اړه د مختلفو لورو لخوا څرګندونې وشوې او پر توغندي د الوتکې د راغورځېدو د احتمال په اړه د کاناډا د صدراعظم په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو څرګندونې وکړې، د ایران پوځ 3 ورځې مخکې دا ومنله چې دغه الوتکه په سهوه د یوه توغندي د لګېدو له امله راغورځېدلې ده. له دغه اعلان وروسته خلکو په تهران او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې واټونو ته راووتل، او د دغې پیښې په اړه د ایراني چارواکو د غلي پاتې کېدو او چلند په اړه پر ایراني مشرانو پر انتقاد سربېره دغه راز د هغوی پر ضد شعارونه هم ورکول. د امریکا ولسمشر پرون په خپل ټویټر پاڼې د ایران مشرانو ته لیکلي چې مظاهره چیان ونه وژني، او دا چې ټوله نړۍ په تېره بیا امریکا متحده ایالتونه څاري. خو د ایران د حکومت ویان علي ربی د ایراني اعتراض کوونکو د ملاتړ لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستی ټویټ نن وغانده:
ترامپ ستمکار به زبان فارسی برای مردم ما اشک تمساح میریزد و ادعا میکند در کنار مردم ایران ایستاده است. مردم ایران فراموش نمی کنند این فرد همان کسی است که بلا فاصله پس از ترور محبوب ترین سردار این کشور تهدید به بمباران 52 نقطه اقتصادی و فرهنگی ما کرد.
یادونه وړ بولو چې د اوکران د هوایي شرکت په دغه بوئنګ 310 الوتکه ات دواتیا ایرانیان او 50 کاناډایان یولس اوکراینیان څلور افغانان او نه نور د سویډن او افغانستان او جرمني افغانستان دوګونی تابعیت لرونکي او همدارس د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع شامل و.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. په بلنیم ساته خبره